سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ د دې خبري خپرونې ډېره برخه نن په دوحه کې د طالبانو او د ملګرو ملتونو او د سیمې هیوادونو ترمنځ ناستې ته ځانګړې شوې ده. خو پیل په خبرونه کوو. د دوحې ګډونوالو د غونډې ځای ته رسېدلې دي. د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ملګرو ملتونو استازي د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او د طالبانو پلاوی د غونډې ځای ته رسېدلې دي. تمه ده چې دا ناسته نن په ځای وخت ماښام څه کم بجې پیل شي. د دوحې پدریم غونډې کې افغان ښځو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې چې د کار د ښځو د بشري حقونو د فعالانو غبرګونونه پرولې دي. د دوحې په ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد وایي که د دوی حکومت مشروعیت نه درلودی دوی به نوی توانېدلی چې د دوحې په ناسته کې ګډون وکړي. هغه د خبرې نن د دوحې د ناستې د پیل مخکې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې کړی دي. بل پلو د دوحې په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي په اجنډا کې د دوی ډېر تاکید له مخدره توکو سره پر مبارزې او د بانکي بندیزونو لرې کول دي. تمه ده چې دغه ناسته نن څه کم اووه بجې پیل شي او د ملګرو ملتونو او د پیل خبرې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري ډکار لوکوي. دغه غونډې ته افغاني ښځې ندي وربلل شوي. بل پلو بیا مجاهد ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو د یو شمېر استازو سره یې کتلې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي څانګې مشر ذاکر جلالین پر خپل ایکس پاڼې پخانی ټویټر خبره کړې ده. د جلالی په خبره مجاهد د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استاز د امیر کابلوف او د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګوشوف سره کتلې دي. دغه خبره تمه ده چې مجاهد به د هند، عربستان، سعودي، قزاقستان، برېټانیا، ناروې، انډونیزیا، نیدرلینډ او د ملګرو ملتونو له ځانګړو استازو سره هم حشوي لیدنې کتنې ولري. خو خاقلی جلالی دانه دی ویلی چې په دې حشوي ناستو کې مجاهد له دې چارواکو سره پر کوم مسلو خبرې کوي. فرانسوي وګړي نن یکشنبه د جون دیرشمه په پارلماني ټاکنو کې رای کاروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وسل هغې د چای د جون د نهمې پاروپایي ټاکر پارلماني ټاکنو کې له خیړخې مارن لوپن ماتې وخوړه. پارلمانی منحله و لخبر او لوخت مخکې د انتخاباتو اعلان وکړ. په فرانسې کې 9.5 میلیونه رای ورکوونکي د انتخاباتو لپاره راجستر شوي دي. د رای ورکوونکو به د تجدید وړ 5 کلنې دورې ته د ولسي جرګې 520 غړي ټاکي. د دې ټاکنو پایلې به د جولای په 10 تر دویم پړاو رای اچونې وروسته اعلان شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د افغانستان په اړه ناسته په ځای وخت څه کم اووه بجې پیلېږي. که څه هم د افغان ښځو نجونو مسله په اجنډا کې نشته، خو افغان نجونې وایي
د افغان ښځو د تعلیم او زده کړو د حقوقو په اړه د یو څه یادونه وشي او دې خواته زیات توجه ورته وشي.
نو په اجنډا کې پر کومو مسایلو خبرې اترې کیږي؟ څوک له چا سره خبرې کوي؟ وړاندې به له دوحې نه زموږ خبریالان لایف له موږ سره وصل شي. د دې تر څنګ دغې ناستې ته په غبرګون کې چې افغان ښځې ورته نه دي بلل شوي، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په ګډون یو شمېر ښځو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د دې غبرګونونو په اړه باندې هم درته جزئیات لرو. په پای کې به د هغو نجونو او ښځو غږونه هم درسره شریک کړو چې دغې ناستې ته یې غبرګون ښودلی. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړی مشي. دا چې په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوې ده او د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي دوحې ته رسېدلې دي. دا چې غونډه څه کم اووه بجې په ځایي وخت باندې پیلېږي، ورزو خپل خبریال ته چې همالته د دغې غونډې سیمې ته نږدې دی، همالته له نږدې دا ټول مسایل څاري. احمد تکل راسره دی. تکل صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته چې دغه غونډه څو بجې پیلېږي او په کومو مسایلو پکې به بحث کیږي؟
سلامونه، ډیره زیاته مننه. په دوحه کې د افغانستان لپاره د څه باندې شلو هیوادونو د استازو او د طالبانو د حکومت ونده نن په سیمهیز وخت د مخام شپږ نیمه بجې شاوخوا خو په دې کې کېدای شي چې لږ وړاندې وروسته شي، ځکه په رسمي اسنادو کې دوی ویلي دي چې شپږ او پنځه څلوېښت دقیقې به پیلېږي، ګورو به چې دقیقا څه وخت پیلېږي. او سبا به هم له سهاره تر مازدیګره پورې دا بحثونه دوام وکړي. فریده جانې، د دوهې په ریتز کارلتون هوټل کې چې دا غونډه پکې جوړه شوې ده، د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی د غونډې ځای ته را رسېدلی دی. همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا او د یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې د متحدو ایالتونو، روسیې، پاکستان او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي هم دې ځای ته را رسېدلي دي. دا چې په غونډه کې به پر کومو مسایلو بحث کېږي، ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت یې په اړه بېلابېل دریځونه لري. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې هم ویلي دي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پراختیا، له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د بیا پیل او په تېره له مخدرو موادو سره د مبارزې او د بدیل کښت په برخو کې د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره بحثونه وشي. خو ملګرو ملتونو مخکې ویلي دي چې د بشري حقونو او له هغې ډلې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله به د دې غونډې د اجنډا مهم مسایل وي.
اتکان سے پدیر رتا وای تروس پوری د غونډي غټنوالو نور څه ویل دي د اجنډا سربیره؟
اصلا خو د غونډي باسونه د بندو دروازو تر شا کیږي او خبريالانو ته د روانو باسونو او سرګندونو جزئیات نه ورکول کیږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سہیل شاهین نن سهار کله چې د غونډي ځای ته راورسېدل نو خبریالانو سره ډیرې لنډې مختصرې خبرې وکړې. دوی د طالبانو د حکومت د مشروعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې که دوی حکومت مشروعیت نه درلودی نو دوی به دلته نه وای. همداراز دوی تر ډیره د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستو او د افغانستان پر بانکي سیستم د نړیوالو د بندیزونو پر لرې کېدو ټینګار وکړ. دا چې د غونډې له پیل وروسته به پر کومو مسایلو بحث وشي نو د سفکاری او تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا او احتمالاً موږ نه پوهیږو دقیقا، خو حدس وهو چې د طالبانو استازي به سبا د غونډې د دوهمې او وروستۍ ورځې په پای کې خبریالانو ته په یوه خبري غونډه کې دقیق معلومات ورکړي.
تکل صاحب، په کدام راته ځواب کړي مخکې ویل شوي وو چې یو شمېر مدني فعالان به هم په دې غونډه کې حاضر وي، د مدني ټولنو استازي هلته شته؟
د یونامه مشر روزا اوتنبایوا څو ورځې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي وو چې په دوحا کې به د ښځو استازي حاضر نه وي. یعنی د ټینګار دې پر دې وو چې یوازې ملګري ملتونه د څو هیوادونو استازي او د طالبانو چارواکي به په غونډه کې حاضر وي. د میرمن اوتنبایوا څرګندونو د ښځو د حقونو د فعالانو اعتراضونه هم وپارول. دلته د غونډې په ځای کې د مدني فعالانو او د ښځو استازي ظاهرا نه لیدل کیږي، یعنی یا لږ تر لږه موږ نه دي لیدلي. خو فردجان ویل کیږي چې د سه شنبې په ورځ، یعنی له د اوسنۍ غونډې له پای ته رسېدو یوه ورځ وروسته، به له افغانستانه یو شمېر مدني فعالان دلته دوهې ته راشي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره به پر هغو مسایلو چې وروسته به مطرح شي بحث وکړي. البته د دې خبرو په اړه هم تر اوسه پورې ډېر روښانه جزئیات نشته.
ډېره زیاته مننه کور ودان د قطر له پلازمېنې دوهې څخه زما همکار احمد تکل و چې د دغې ناستې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي او د افغانستان په اړه د طالبانو سربېره د سیمې هیوادونه او د بېلابېلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي او د افغانستان په اړه پکې بحث کېږي. وروستي جزئیات راکړه، موږ به تاسو شیبه په شیبه د دغې ناستې له وروستیو جزئیاتو خبرو. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکي اسحاق قطمر هم راسره وصل شوی دی. اتمر صاحب، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو د تکل صاحب خبرې اوریدلې وي او همدارنګ نن د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپلو خبرو کې خبریالانو سره ویلي دي چې که د دوی حکومت مشروعیت نه درلودی دوی به دلته په دوحه کې نه وو او دغې ناستې ته به نه و رابلل شوي، فکر کوي د ملګرو ملتونو لخوا دغه د دوهې د ناستې لړۍ چې پیل شوې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ده.
مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو وګورئ دغه درېمه ناسته د دوهې اول او دویمه ناسته په دې باندې متمرکز و چې بین الافغاني مذاکرات وشي او یو سیاسي حل لاره د افغانستان د موجوده وضعیت دپاره وموندل شي چې متاسفانه هغه د هغو مشکلاتو او سیالیو په اصطلاح ښکار شو چې په سیمه کې او په نړیواله سطح روان دي. نو درېمه ناسته د دوهې هغه اصلي مسیر نه تعقیبوي. دا داسې معنا لري لکه چې طالبانو ویانده ویلي چې په ډیری په دې برخه کې چې دوی اوسني مشکلات چې کوم په افغانستان کې دي، د مخدره موادو د کښت مسله او د هغه د بدیل خبره او همدغسې بیا د بانکي سیستم د رغولو دپاره او مثلا مالی مشکلات کوم چې دي اوس وخت کې ځینې تشویشونه دادي چې دغه پیسې په سمه توګه نه رسیږي او د تجارانو د توکو د رانیولو په برخه کې تجارانو ته افغاني تجارانو ته مشکلات رامنځته شوي دي. نو ډیری په دغه بحثونو باندې متمرکز دی.
خو اتمر صاحب که چېرته هغه وروستیو ورځو ته که کتنه وشي د دغې ناستې نه وړاندې ملګرو ملتونو د اجنډا په اړه یو خبره کړې، طالبانو بله خبره کړې، طالبانو د مواد مخدره او د بندیزونو د لرې کولو د بانکي سیستم په اړه باندې خبرې اترې وایي چې موږ په دغې غونډې کې ورباندې خبرې کوو. بیرته ملګري ملتونه بل لوري ته وایي چې نړۍ سره د تعامل په اړه باندې طالبانو سره دوی خبرې اترې کوي. اصل کې فکر کوي چې دوی د بندو دروازو تر شا به کوم مسایلو باندې ډیر تمرکز کوي.
زما باور داسې دی چې اول خو خپل ملګري ملتونه ډیر صادقانه مسیر نه دی طی کړی. ګوري دوی قرباني ورکړه، همدغسې چې خپل افغانان قرباني شو په دغه معامله کې، دوی بیا بل قرباني هم د افغانستان د ښځو او د مدني ټولنو د دونه واخیسته. ګرچې په دې برخه کې فرحان حق اوس پرون دا خبره وکړه چې د دوی په ناسته کې به د ښځو مسله مطرح کېږي، لیکن دا په رسمي اجنډا کې د هېڅ خوا د خوانه پسترګو شوی نه دی. او بل دا خبره ده چې دوی بیا ویلي دي چې موږ په درېیمه ورځ دغه مدني ټولنه او د ښځو د نمایندګانو سره بحث کوو. داسې ښکاري چې خپله ملګري ملتونه هم تر یو حده پورې د طالبانو غوښتنې ته لبیک ویلی او دوی تلاش کوي په دغه بهانه باندې چې طالبان د باید د نړیوالې ټولنې یو برخه شي، دوی د باید په نړیواله ټولنه کې ادغام شي.
نو په بخښنې سره اتمر صاحب، دغه ټولو بندیزونو سربیره چې طالبانو پر افغان ښځو نجونو وضع کړی دی، دا د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو غوښتنه ده؟
زه فکر کوم چې ملګر ملتونه په دغه برخه کې شفاف عمل نه دی کړی. یقینا موږ منحیث د مدني ټولنې منحیث یو روشن فکر د افغانستان د ملګرو ملتو د دې کړنو او د پردې تر شا د مخفي معاملاتو په برخه کې سخت ګیلمن یو، او دا زمونږ او د ټولو مدني ټولنو او د ښځو د نمایندګانو حق دی چې خپل غږ په نړیواله سطح د هغه جنایاتو په مقابل کې کوم چې په افغانستان کې روان دي پورته کړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسېد سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې د روانې دوهې ناستې په اړه باندې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. وړاندې به په دې اړه تاسې ته نور جزئیات چې په دوهه کې څه روان دي، څوک له چا سره پر کومو مسایلو خبرې کوي، آیا د افغان ښځو او نجونو موضوع په اجنډا کې شته که نشته، دا وروسته ورباندې نور څه تازه جزئیات راځي. په دې به هم تاسې سره وروستي جزئیات شریکوو او تاسې به خبرو. همدارنګه په دې اړه درته نور راپورونه هم لرو د هغو نجونو چې دوی له طالبان حکومت او په دې ناست کې د ټولو خواو غوښتنه کړې ده چې د ښځو حقونو ته پام وکړي، دغه غږونه به هم درته ولرو. یو شمیر افغان ښځو د جولای پر دویمه دوحه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالۍ او د دوحې د درېمې غونډې له مشرې روزماري ډیکارلو سره د جلا ناستې بلنې رد کړې دي. ورزو فیروزي عزیزي ته اغلی عزیزي ستړې مشې پروګرام ته بخیر راغلې، که تاسو راته ووایاست چې دغه میرمنو ولې دغه بلنې رد کړې؟
مننه. یو شمیر افغان ښځو د دوحې درېمې غونډې له اصلي بحثونو له طالبانو سره د خبرو اترو له میزه د افغان ښځو د بې برخې کولو په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د هغې غونډې بلنې رد کړې چې دوی له دې ناستې وروسته د جولای پر دویمه وربللې وې. د تېر جمهوري حکومت د سولې مرکچي پلاوي غړي حبیبې سرابي د یکشنبې په ورځ د جون په دیرشمه په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا د یونما له لوري په دوحه کې د جولای په دویمه ناستې ته بلل شوې وه چې دا بلنه یې رد کړې. میرمن سرابی د دې بلنې د رد کولو لاملونه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت، د دوحې په دې درېمه ناسته کې په اصلي بحثونو کې د ښځو نه حضور، د ملګرو ملتونو دوه یا یو پریکړه لیک چې په خبره یې د افغانستان د ښځو ټول ګډونه مساوي او معنا لرونکي ګډون په اړه دی، د دې پریکړه لیک نه عملي کولو، همدارنګه ځینې نور لاملونه یې هم یاد کړي دي. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانۍ مرستیاله نبیله مسلی بل هغه ښځه ده چې د جولای په دویمه ناسته کې د ملګرو ملتونو بلنه رد کړې ده، دی هم ورته لاملونه یاد کړي دي او دا ویلي دي چې چیرې چې افغان ښځې په اصلي بحثونو کې حضور ونه لري او هغوی حاشیې ته یا څنډې ته سي، نو دی دا پرېکړه کړې چې په دې غونډه کې به ګډون نه کوي. تر دې مخکې هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو وی فعالې زبیدی اکبر هم ازادي راډیو سره په مرکه کې د ویلي و چې دی هم د یونما د بلنه رد کړې ده. فریده جان، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د یونما مشر روزا اوتنبای و ویلي و چې د دغه سازمان مرستیاله روزماري ډیکارلو به د یاد ناستې چې دا د یاد ناستې مشري هم کوي، له دې ناستې وروسته به د بشري حقونو فعالانو، مدني ټولنې او د ښځو د حقونو ځینو فعالانو سره د جولای په دویمه نیټه وګوري. همدارنګه د روزا او تنبای د څرګندونو چې افغان ښځې به د دوحې په اصلي غونډه کې د اصلي بحثونو کې نه وي، په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري حکومت کې په ناروې کې د افغانستان سفیر شکریا بارکزی راته وویل چې دا په تېره غونډه کې، یعنی په دویمه د دوحې په دویمه غونډه کې بلل شوی و، خو په دې غونډه کې نه ده بلل شوی، خو دی ویلي چې البته په دې غونډه به نقد وکړ او دا یې وویل چې ښځو او د مدني ټولنې استازو ته د ملګرو ملتونو ټیټ نظر کتل دا ښیي چې دا ناسته سربېره پر دې چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې، خو دوی خپله د هغو ارزښتونو او خپلو کړنو په خلاف روان دي. د تېر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د دې ناستې په اړه د نیوکې ترڅنګ وویل چې دا د دې ناستې اجنډا د طالبانو لخوا نه منل شوې ده، طالبانو ته زیات نقش ورکول شوی ده. دا په دې معنا ده چې ملګري ملتونه په یو ډول د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. ټاکل شوې د دوحې د درېمې ناستې چې نن د جون په دیرشمه د دوحې د ځایي وخت باندې شپږ او پنځه څلوېښت دقیقې پیل شي، دې ناستې ته د طالبانو د بلنې په غبرګون کې په اروپا کې په ځینو ښارونو او هېوادونو کې چې پرون اعتراضونه شروع شوي دي لا به هم دوام وکړي. د دغه اعتراضونو یو تنظیموونکي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د دې اعتراضونو هدف دا ده چې د دوحې ناسته تحریم کړي. ټاکل شوی د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دیرشو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د طالبانو سره ناسته به د جولای تر دویمې نیټې دوام وکړي. البته طالبانو له دې مخکې ویلي چې په دې ناسته کې به دوی په افغانستان کې د نشه یي موادو پر مبارزې او په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ پر سیستم به خبرې اترې وکړي. بلی فریده
جان، ډیره زیاته مننه کورودان زموږ خبریاله فیروزه عزیزی و چې دا دوحې ناستې ته چې افغان ښځې ونجونی او د مدني ټولنې فعالان ندی وربلل شوي، موږ سره د مدني ټولنو د فعالانو، د ښځو د بشري حقونو د فعالانو خبرګونونه شریک کړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
افغانستان لپاره د ښځو بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي چې د دوهې غونډې ګډونوال هم دا وایي د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات ننګونې د ښځو مدني ټولنې له ګډون پرته نشي حل کېدلی. رینا میری د دوهې غونډې په درشل کې له افغانو میرمنو د بشري حقونو له شبکو سره د دوی د اندېښنو سپارښتنو په اړه خبرې کړې دي او وایي چې په دوهې غونډه کې به هم یادونه وکړي. ورزو تفصیل سنه کاکړنور.
په داسې حال کې چې افغان میرمنې او د مدني ټولنې فعالان د دوهې د درېیمې غونډې په اصلي ناستو کې ګډون نه لري، افغانستان لپاره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات ننګونې د ښځو او مدني ټولنې له ګډون پرته نشي حل کېدی. رینا میری چې د دوهې د درېیمې غونډې له ګډونوالو څخه هم ده، د جون په نهه ویشتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له درې اوونۍ راهیسې د افغان میرمنو او بشري حقونو له شبکو سره د هغوی د اندېښنو او وړاندیزونو په اړه غږېدلې ده او دا اندېښنې تر شلو زیاتو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره یې شریکې کړې دي چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به هم پرې خبرې وکړي. اغلی امیری د دوی د وړاندیزونو څو اړینې ټکي په ډاګه کړل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیولو په فورمونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو بشپړ ګډون، بشري حقونه په خاص ډول د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب او په غونډو کې د خپل استازیتوب لپاره هغوی ته ځای ورکول دي. نوموړی دغه شان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د هغو تبعیضي احکامو د سمدستي بیرته راګرځولو لپاره چې زده کړې، کار او حرکت ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدودوي او همدارنګه د نورو جبري سیاستونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمرې د کال لوبه د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په دوهمه نیټه جلا ناسته وکړي. اغلی د کارلو چې د دوهې د درېیمې ناستې مشري هم کوي، نن رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کوي ډېره خوښه ده.
اوس به هم ورشو په دې اړه باندې چې دوه کې پر کومو مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي، په دې تفصیلي راپور کې به یې واورو.
دا یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوه کې د افغانستان په اړه د درېیمې نړیوالې ناستې کوربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاو او د 2006 کال د فبروري په میاشت کې همدا خار و چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یو نامه مشره روزا اوتمبایوا هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ را وروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېیمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کېږي او لومړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استاز رینا امیری دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازی حسین کاظمی قومی، د پاکستان ځانګړی استازی اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړو استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کې برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سه شنبه په ورځ د جون په 15مې په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل،
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکي ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوې وه هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو، سیمه ییزو هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوو مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولې دی. لومړی یې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او دویم یې پر طالب چارواکو د بندیزونو لرې کول دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، د دوهې د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان وکړ.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخه روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریځ ته رابول.
افغاني ښځې په غونډه کې نشته، که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسه راپارولې ده. خپل افغاني ښځینه فعالانې له آنلاین شبکو نیولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بېلابېلې لارې چارې کاروي، څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو په نه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبیح الله مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونه تورن کړي دي چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او د امنیت شورا د 1215 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللی دی. د نوبل د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم فعال ملالې یوسفزی د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي او د بشري حقونو او یو شمېر نورو افغانو او بهرنیو فعالانو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلی دی. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد که څه هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل لري کولو ټینګار کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نه لري. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزا اوتمبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې دا غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي،
تمه دا ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ چې د بنسټیز حل لپاره یوه بنسټیزه حل لاره وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ما ته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي. ولی غیر ملموس نتایج به ونه لري.
افغان شنون کې په دې باور دي چې هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ خبرې او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل چینلونه لري او کېدای شي د دوه له غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خنډونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خنډونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
دوی مینې کې درته ومه ورځ لروخ تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.
دا دوه غونډې ګډونوال د غونډې ځای ته رسیدلې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ملګرو ملتونو استازي د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او د طالبانو پلاوی د غونډې ځای ته رسیدلی دی. دا دوه په ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوی مشر او د طالبانو د حکومت ویاند وایي که دوی حکومت مشروعیت نه درلودی دوی به نه وای توانېدلی چې دوه غونډه کې ګډون وکړي. هغه د خبرې نن د دوه د ناستې له پیل مخکې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې کړي. بل پلو په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهل شاهین ویلي په اجنډا کې د دوی ډېر تاکید له مخدره توکو سره پر مبارزې او د منکی بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د سیمې هیوادونو د یو شمېر ځانګړو استازو سره کتلي. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د درېمې سیاسي څانګې مشر زاکر جلالی پر خپل ټویټر خبره کړې. دغه ویلي چې دا د روسیې او د ازبکستان له ځانګړو استازو سره کتلې دي او تمه ده چې له نورو استازو سره هم په حاشوي ناستو کې وګوري.
وما ورځ د ونې مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاوی د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټي د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي یو 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 3 اتیا کاله پسې ماسټري بشپړه کړه. په بلچراغ کې بیا له یو زلمی سره د غیر انساني عمل په تور د 5 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمېدونه د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم در کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کوټ دی. په تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکي. لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوه کانفرنس ته د زبی الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یو خزه ټاکلې خو له افغانستان هیڅ میرمن نه ده بدل.
د دوه او د ویانا کانفرنس وړه د پردیو تر لاس لاندې مسله چې طراح او بنسټګر افغانان لري نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نوم او ماته د دې مطابق ما د مارچ د میاشتې نه شکله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقررې پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
د سره میاشتې د اصل کې څه اختلافات دي د دغه مشرانو ترمنځ چې رئیس وزرای یو څو بل ته د مکتوبونه ورکوي. مشکل په کم ځای کې ده. کار اهلکار ته نه سپارل دي. چېرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس وزرا یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغې محمد علي ته محمد علي علیه ته به دوړټه به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لویو لوبډلو پر اسم لولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل.
ډېر لوی او غټ اچیومنت وو د افغانستان لپاره. موږ تاسو وکولای شو چې نیوزیلند باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، آسټرالیا ته ماته ورکو، او موږ تاسو تر ټولو خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سل سیمی فائنل دي د افغانستان په بیډینګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ فائټ کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راشو، درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فائټ کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل، او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر، پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار له منځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي، طالبانو دغې ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کښېني او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي، او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي، او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاده نه شي. هغه ټکی چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري، ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویسپ د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشرې روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړاو ویلي دي، ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي، او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی، او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي، بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دېره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوحه واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بلخوا راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د G7 هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکي ته په ځای نه ورکولو نیوکې کړي دي.
نن د غربي نړۍ دخوانه دا خبر دغه شو چې دوی فعلا دې ته په دې خوشحاله چې ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه چې ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی، او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناس نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دی یغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه د آبادی خبره ده. اوس پې نه پوهېږي
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیاته توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانیه ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کې او د حل لار ورته پیدا نه کې د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونو کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه دته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړې او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ادارې وی سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو دری کول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې دا ما تحت څنګه د خپل ما تحت وساته ما څنګه لوړ لاړ نشي څنګه مخه نیولې شي او څوک چې ما تحت ته هغه کوشش کوي چې څنګه کوم اسناد پیدا کړم کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي چې دا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم دا هیڅ شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي خو چې دا هیڅ شي دا په ځینې اداراتو کې شته دی. نو د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوي ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسیدلی اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کیږي چې کار د اهل کار ته نه سپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلی بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونی د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربېره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوری غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلی په تلو تیرونی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه زه ووایم چې د راشد خان څرکم کیپټنسی چې وکړل څرکم چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو څرکم چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړ هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولی شو چې هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به یې هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي د برخه اخیستو لپاره بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغوی ځان شوم
بلخ په ننګرهار خوست پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواړه کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ردی وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادي راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د عزم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخوا دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملافت الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړې ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمک په ولسي غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ دغو سیمو کې خپلې نورې نظامي پروژې پلي کړي.
اس پشتون قبائل علاقے میں اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے ماتا، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گل پھیلا سر مجھے
پختانہ پریگلا سل سرکاری سڑی در پولیس وو په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یو وشتل پاغه تا خفغان نه کولو ولسونو چې خفغان کولو تا پاغه فایر کټو اول بتا دو درې میاشتې مخکې په میرل کې او فوجان و چې د پنجاب وو چې کلا هغه وشتل شول بیا تا ٹویٹونه کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړي، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې، آیا تر څیر ټول پاکستان فوج کې یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګونه زره بې کوری او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله واوښتل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلي چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بالاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندیږي. امریکا افغانستان ته په هفته وار ډول سلویخ میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شوی مرستو سره اتلس میلیارد ډالر کیږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته سلویخ میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کیږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2020 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال می میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمېرې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وجې نو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکې سره کړي په دوحې کې د دوحې په قرارداد کې کېدای شي پر هغې کې پاتې راغلي وسیږي او هغې د دا درې کاله د دې سره مرسته او همکاري وکړله او وخت ورته ورکړ تر څو دې دو خپلې ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسیږي په بله لار باندې غم کوي چې څنګه چې د طالبان بېرته د موقف څخه لرې کړي د دې په بدل کې چې دی څوک یا کېدای شي همدغه د دوحې کومه ناسته چې ده دې ناست په خاطر باندې هم خطه کړې اوسیږي تر څو د یو فشار په توګه باندې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګورو وخت او حالات ته چې څه کېږي آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنا.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکې د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکې د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دښمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي یعنی کچیر جمهوری پال د سپینه ماڼۍ هم وګټي زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سمدستي قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمېدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي د اتریش ویانا ښار کې بیا وار له مخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکې غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلي د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریته په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د ده په ټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلي افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلې او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ته چې هېواد له اوسني حالته وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تبصره نه ده کړې مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیریونه یو موضوع تر دې حدا بد موضوع چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سختي. تیریونه په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی یو کمسن زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګي منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانۍ چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله د رسنیو وړ ترینې سزا څرګندل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د غزوان له یوې نجلۍ سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللې. خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قمندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجې او سزاوې ورکول ښیي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د ملا فضل الرحمان وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالباني نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی یې ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان نه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروختي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوختي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان له کې مروته او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالانو ویلي ملا فضل الرحمان چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے چالیس پچاس ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے دو چار مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر بندی کی بات ہے. حضرت
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوې هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو تر څنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړي دي. تیره اونۍ یو وار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه. په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخۍ هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډې وهي. اوس هم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي. خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورد پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټری ته داخله وکړه. خو میړه یې جورج هسلو همغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو پای هغه مهال د تیزیس لیکلو کارونه روان کړي وو چې ماستری ترې پاتې شوه. خو درې اتیا کاله وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له شلو کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کیږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 111 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهانو ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورنګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر په هنی یو چیرون کې ایلن تورنګ ترتیب کړي او هغه پښتني پکې راځي چې مقابل لوري په هوی د انسان سره غږیږي او کله ماشين سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنې او خبرو پر مهال دا سخت ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکارانې له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبال او چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنې ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.